د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه مده مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هرکلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربن باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو سمدستي بې ځنډه ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنځشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقی به هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه پر ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په دریمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یادبا دی چې روان کال د ایران له زندان خوشي کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوره سیالیو لومړۍ لوبه له بنګلادیش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلادیش لوبډلې ام پچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه ورسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلادیش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنیټ څارونکو شبکې تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوی دی. په کورمه کې په پوزي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوی دی؟
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای اورکزای سره هم ټچ کیږي، کوم دغه ځای ته کوم د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځول لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلې د شتمه کلیزه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د دې برید بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د پکتیا بڼ وال وایي سږ کال د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. ترامپ په خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنا ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوش شي او اسرائیل به خپل سرتیري د یوې پیاوړې دوامداره او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې د ورځې په پیل کې ویلو چې ښایي دی د روانې اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ په خپله ټولنیزه تروت سوشل شبکه کې همدارنګه لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټولو شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یوه لویه ورځ ده او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغې تاریخي او بېساري پېښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویتکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر میرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې سره لدی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریز ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. د اعلان ایوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکې جګړې دوه کاله پوره شول. د غزې چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د برید په وړاندې د اسرائیل د پوځي غبرګون له پیل راهیسې په سیمه کې له 18,000 زیات کسان وژل شوي او د سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په برید کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي او 251 یې یرغمل کړي چې د پاتې 40 یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه 40 یې لا هم ژوندي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنټ لاري اوریدل شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام نت بلاکس ان تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټ خدمتونو د څوړند کوونکو لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د کار د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2015 کال د اکتوبر په 8مه نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ بندیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیرې اونۍ له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو له لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا پور شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدمتونو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونو د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیو چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي او ورته د کاروونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمیر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه بدیزاده د میزان په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغې زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو او رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبان حکومت د میزان له 8مې تر 9مې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پر ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تیر ورځ خبر پښتونخوا حالت په انکورمی ایجنسی کې په یو وسلوال بریټ کې دوه افسرانو په ګډون یو ولس امنیتي سرتیر وژل شو او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکراریږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورکزی په رپورت کې اورئ.
په کورما کې پرپوزی قافلې وسلوال بریټ شوی چې په کې د پولیسو تر مخه د دو افسرانو په شمول یو ولس امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته پر 8 اکتوبر ویلي د نهې پوره شاوخوا درنیمې بجې مازدیګر د الشیزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو لمخ کې نه پتا کې ناس وسلوالو بریټ کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر 6 اکتوبر جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال بریټ پلاتون لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت ور باندې دغه بریټ وشولو. چارواکي ویلي په بریټ کې د وژل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي، خو زیاتوي چې د شي چې یا شمیر تر دې زیات شي، ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورکشوي تر 15 پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر بریټ پس امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو ور باندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبې په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونې عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم بریټ دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو کړی. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کېلې په شوي وسلوال بریټ کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتی سرتیرو ته زیان نه اوړېدلې، خو په تازه بریټ کې ورته درانه مرشوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي بریټ کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغې بریټ ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتې کېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګېدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي. نو ظاهره خبره ده چې به هم خپل مزاحمت شو کوي، ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې د مومنټ وي. دویمه خبره دا داسې یو جنکشن پوینټ غونتی کې ده. دغه ځای خیبر سره هم ټچ کېږي، دغه ځای اورکزی سره هم ټچ کېږي، هم دغه ځای کوم دا وزیرستان سره هم ټچ کېږي. نو که تاسو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دو خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ ته، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ ته، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم وړیدل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې د دوی لپاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر اسان دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطي ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمې واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو. په سیمه کې له 2023 کال را په دې خوا داسې صورتحال را جوړ شوی چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي، خو چې پوځ ورپسې ورشي نو له هغه ځایه قائب شي او بل چرته لاړ شي، خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا راشي او هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
له خبرونو ور اخوا،
پرون د اکتوبر 8 د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
څه وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایه ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځی بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نو. ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره ور بدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زلا هم همدلته وم، د حمله شپه می هیر نه ده چې شپې لخوا د تیارو غږ د بمونو غږونه او خلک ویره موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو، زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و، او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربیره د ژوند ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نېټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه شوې غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و، او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې:
د افغانستان دولت چې د تیرو جنگونو په ترڅ کې هم د فزیکی لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و، ټول نهادونه بنسټونه د دولت بیرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ، په ډیپلوماسۍ کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفی اړخ چې موجود و چې بیرته جنگ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړې، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینو ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یې یرغل د افغانستان په کورنۍ او بهرني سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه و، د افغانانو واکمني نه و. دلته چې عمر د خارجي سیاست ښکار و، او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي، او یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټول راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه، حتی د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تللی دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کیږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډډه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و، پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمباری پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتیري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بالاخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې ور وسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ دا خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکرارېږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناټو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره یې نه سړې خونې لري او نه هم ښه بازارونه چې هغه وپلوري. نور حالې رجب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي، بعضې نور سبزیجات دي، د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې، نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل:
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پوره کړي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل مګه سې څومره زیات ده، همدا رقم د ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په بای باندې بزګر نه په بای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچ ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه بچې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړی نه دا به یو نواخستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمواري ده چې هغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشرانی خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حق خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته داسې وجدا اغنیا دي. دا بڑا خلک دي تحسبهم جاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دا انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت حقیقت کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم موسک چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوو چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي، که چېرته د لوی شي نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړیږي او مسؤول ورنه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستي د هغې عکسونه ما ته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړې، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګ کړي، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت راته کړی او دا یې راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دغه مال راټینګ کړی، ای پروردګار، دغه مال ته ور نه ضایع کړي. نو دا چې پرښتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې هم وایي، تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی، چې هغه پرښتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وایي بل انسان ته وکه زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو، د خیراتونه چور کوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وایي چې ولا د پلانکې سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت انسان وخته پور تکړي. هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوي چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي، په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي او الله ورته وای چی تا د خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو د خیر او خیراتونه ورته ورکړو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا ته تطویل شو چې د سړی شي د سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي پای باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم پای باندې رحم نه کوي ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی راکړي امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربه والیتام والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو لکه ان شاء الله چې څه حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تر دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډار شي او خاصتا به داس بعض مرسته کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دا سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کند او غریبان پریدي او خپل پلوانو ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغه ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارۍ خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متأسفانه فقیران او غریبان لرو فلان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د همدې حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دا ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځای د دې هم مخونه ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله وکړه چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه دستر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی کار وي، خو که ډاکټر وي یا انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کیدای شي داسې کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولیږي او فقیر کورنۍ ته ولیږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو علاقه دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولیږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولیږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ بشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګورې ستاسو بوټان نه ویدي زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرید انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بډای ما چول چې اې دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوای وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام ده. باید وندیت به لګولی خیر ورت زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو غوخې لګلی وساري په شو وساري به کوم غونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې په ست او شو برته به خپل کور تر ولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزله انسان حقوق باید په وړاندې نشي، ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مونگ باندی زمونگ استاس فا اولاد باندی یو حالت تراشی که بقا دیر زیاد دردون کهی او دیر زیاد ناراحتی برای که نمخ کیدن چه مونگ داست باندی حالت تراشی باید فقیر و کنده او مسکین باید هر نکرو او بل دا مثلا هم ویره نکرو دی زهره و نباسو چه دا همکاری چه مونگ دا گوست را که اولی که مخی چه ما و دا دخپل زان صرف حقات که که او بل دا چه الله و چه وما انفقت من شئین فا هو یخلفه و هو خیر رازقین سبا کنه در شم نمبر آیت تای و تاسو چه سخرچه که وی پا غریبان و فقیران باندی الله جل جلاله تاس برت در در کوی او الله چه خیر در روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده. دا الله جل جلاله پر ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یاند قلبا ورسره ودرېږو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم. الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې. لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.
مال پارت
سنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیان ګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
شمیان پپری وش جانانا هم کو شمیان پپری وش جانانا هم کو تکسر لکم ویرانیم پریوش جنانیم سرلک مجنون پا ویرانیم بخار پٹ خزانہ یم ہو باطن په خاور پټ ازانا يم هو تک سل کم جون په ويرانا يم هو تک سل کم جون په ويرانا يم هو چمایا ہم شراب ہم پیمانا یم سرل کم جن پیرانا ہم ساقیم ہم شراب پیمانا سک سرل کم جن پیرانا چمائن پ چمائن چمائن پری وش جانا سک سرل کم جن پیرانا سرل کم جن پیرانا سرل ک